द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रान अर्जुन खो द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे नंदन हेवरज काल द्वदरश पाला सम द जनवरी द म्याश्ते दोल समाने ठरा پاکستان کے وقت شبیرے دو سحر اتنیمی بجی افغانستان کی شبیدی ات بجی او پا واشنگٹن ڈی سی کی دا گل برس او دا شپی لستیمی بجی شبیدی اول تاستو بلاندکو دا مهم خبرونو سر ٹکی دا پاکستان وزیراعظم خارجہ چارو مشیر سرتاج عزیز دا افغانستان پا سر را بلل شبی غنڈ تا ولی دا طالبانو سرا دا سولی خبرو لپارا دا بلاندنا شرطونا اخودل پکار ندی اخوا د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله بیان وای خبرتا د نه کیناستونکو طالبانو پر ضد به پوځي ګام پورته کوي پاکستانی میډیا د داخله چارو وزارت تر مخه وای حکومتي ادارو او پوز د دای سره مرستو او همدردی لرونکو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړی دي او د شام صدر بشر الاسد حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ له وجې په درې خارونو کې ګیر او د قحط سره مخ خلکو ته بشري امداد شروع شوه دي اوس وکشه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د افغانستان د سولې په سر را بلل شوی د سلور هوادونو غونډې ته ویلي د طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره د وړاندنه شرطونه اخودل پکار نه دي د ګلپورس اسلام آباد کې د امریکای چین پاکستان او افغانستان نمائندگانو غونډې ته سرتاج عزیز ویلي د وړاندنه د شرطونو اخودل به بدې نتیجې راوړي او دا چې ټولو ډلو ته د خبرو د وړاندیز او دې ته د هغوی د جواب نه مخکې د سولې خبرونه انکاري طالبانو پر ضد د پوځي ګام د لکه ورکړل کېدی نشي اخوا ته د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله نائب بویان جاوید فیصل ویلي په غونډه کې په دې غور شبه دی چې کومې ډلې د سولې خبرو لپاره راضي دي او څوک جنگ کول غواړي د چا پر ضد چې به پوځي ګام پورته کولی شي د شام جنگ ځپلي درې ښارونو کې د حکومت پلبه ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جنگ له وجې د قحط سره مخ خلکو ته د خوراک د بیانو او د کمبلو رسولو لپاره بشري امداد شروع شوی دی د نړیوال سلسلې بویان ویلي د لبنان سرحد سره نږدې مدایا ښار او د ترکیې د سرحد سره نږدې د شام ادلب صوبې فوا او کفریا ښارونو ته د ګل پورس د امداد نه ډک ګاډي رسیدلې دي مدایا ښار د یاغیانو د کنټرول لاندې دی او حکومت د میاشتو راهسې دغه ښار ته هر څه بند کړي دي چېرته چې 2500 خلک آباد دي د امریکې دفاع وزارت وایي د عراق موصل ښار کې د امریکې جنگي جهازونو د نغدو پیسو نه ډکه یو ودانۍ ویشتي چې پکې په میلیونونو ډالره سوځېدلې دي د پینټاګان یو چارواکي ویلي دولت اسلامي تندره بډلې دغه نغدي پیسې د تیلو خاص لوټمار او خلکو نه په زور پیسو اخیستو په شمول په غیر قانوني توګه ترلاسه کړي دي دا تندره بډلې د ګل پورس عراق کې شوو سلور ځانمرګي حملو ذمواري په سر اخیستې چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي د بغداد شي اکثریتي سیمه کې وسلوالو په یو بازار کې د ځانونو الوزوبلو وړاندې په خلکو ډزې کړي افغانستان کې طالبانو د 15 د قید وروستو یو کینیډایي تن خوش کړی دی د کینیډا خارجه وزیر سټیون ډاین د ګل پورس په یو بیان کې د کینیډایي تن کولن ردرفورد پور اخلاصولو خوشحالي څرګنده کړې او د نوموړي په خوش کولو کې د قطر د حکومت د مرستې مننه کړې د سویلي کوریا یو چارواکي ویلي سیول او امریکا په کوریایي جزیره کې د نورو ستراتیژیک او مهم ګامونو پر ځای کولو باندې غور کوي یو ورځ وړاندې د امریکې اوږدې فاصلې پورې ویشتونکي جنگي جهاز B-52 د شمالي کوریا د پاسه سفر کړو چې په ښکاره ډول د شمالي کوریا وروستۍ اټومي تجربې ته ځواب وو د فرانس خبری ادارې AFP او د سویلي کوریا یانهیپ خبری ادارې ویلي دي په دغه ګامونو کې په جاپان کې دا بخت ولاړه د امریکې بحري بیړه USS رونالډ ریګن B-2 جنگي جهازونه نیوکلي ابدوزونه او F-22 جنگي جهازونه شامل دي د ترکی یورپی چارو لپاره وزیر ویلي هباد به یې د شام کډوالو ته د کار کولو اجازتنامې ورکوي چې هغوی د یورپ اړخ ته تګ ونه کړي والکن باسکر ویلي په کال 2015 کې 500,000 خلک یورپ ته په غیر قانوني توګه اوښتو په وخت نیول شوي دي او د امریکې یو مجسټریټ سومالیا او د افریقې نور برخو کې فعاله الشباب تندره بډلې ته مادي مرستو ورکولو په سر 1.5 امریکایي تن تورن کړی دی حکومتي وکیل په یو بیان کې د مشکوک تن پیژنګلو د ملک عالم جونز په نوم کړی ده چې د میریلینډ اوسیدونکی دی په د تور لګبل شوی دی چې د الشباب تندره بډلې نه تربیت ترلاسه کولو لپاره سومالیا ته تللی و او د هغې وروسته د یو داسې ترهګر ډلې لپاره یې وسله پورته کړې وه چې په امریکا د حملو اعلان یې کړی.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو نیم ساعت خبرونه دي. زه محمد اکرام د دې کوربه یم. د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د افغانستان په سر اسلام آباد کې رابلل شوې غونډې ته ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د وړاندې نه شرطونه ایښودل پکار نه دي. دا په داسې حال چې د امریکې، چین، افغانستان او پاکستان نمایندګانو په دغه غونډه کې په داسې حال باندې برخه اخیستله چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو چوکاټ کې خوده شي چې طالبان پکې خبرو اترو ته راضي شي. خو دغه غونډې ته د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویان ویلي دي چې خبرو ته نه کیناستونکو طالبانو پر ضد به پوځي ګام پورته کوي. نور حال په دې حق لبانې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
که څه هم د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین چارواکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح لپاره د لارې په هوارولو ناسته کړې، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لومړي سر نه په رایو کې اختلاف دی. دغه څلور پریزه غونډه کې پرون د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرانستې په وخت وینا وکړه او وی ویل چې د خبرو شروع کېدو نه وړاندې کوم شرط کې خودل به پایده ونه کړي او دا چې د پوځي طاقت د استعمالولو د ډکې به هم هغه ډلې خبرو ته آماده نه کړي کومې چې خبرو کې کېناستل نه غواړي. د هغه تاثر هم رد کړ چې ګنې پاکستان ژمنې خودلې د هغه طالبانو پر ضد به ګامونه اخلي کوم چې خبرو ته راتګ نه غواړي. د زیاته کړه کله هم چې د خبرو عمل شروع شي خپله به د دغه ډلو پیژنګلو هم وشي.
The primary objective of reconciliation process is to create conditions to bring the Taliban group to the negotiating table.
لومړی مقصد د روغې جوړې د پروسی همدادې چې خبرو ته زمينه برابر شي چې طالبان د خبرو میز ته راوستل شي او ورته د مراعات او یا اسانتیاو ورکولو ژمنې وشي چې هغوی د تشدد پر ځای د سیاسي چارو په لار خپل مقصد ته رسیدو لپاره لار خپل کړي. بل خو د افغانستان لخوا سمدستي په دغه خبرګون مخې ته راغی. د صدر اشرف غنی نائب وایان سید زبر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي دا مهمه ده چې معلوم شي کوم طالبان خبرو ته آماده دي او کوم نه دي. دی وایي که داسې نه وي نو دا به هسې وخت ضایع کول وي. د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله نائب وایان جاوید فیصل وایي چې خبرو کې هم په دې نظر وو چې کوم د طالبانو ډله به خبرو ته کینی او کومه ډله غواړي چې جګړې ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې د جګړې جاري ساتونکو ډلو سره به د پوځي طاقت په لار مخ کیږي. هغلی فیصل د اتوار په ورځ هم ویلي وو چې پاکستان نه به ضرور د هغه طالبانو د نمونو فهرست غواړي کوم چې خبرو کې کیناستل غواړي او کوم چې کیناستل نه غواړي د هغوی د نمونو فهرست به هم غواړي. ولې په اسلام آباد کې دغه اوږده ناسته تر ډیر وخت جاری وه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازې ریچارډ اولسن راولپنډي ښار ته د پاکستان د فوز مشر جنرال لهیل شریف سره خبرو لپاره روان شو. افغانان او امریکایان فکر کوي چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د صلح مسله په اصل کې د حل کولو اختیار د پاکستان د پوز په لاس کې دی. د ډیور رادیو سره په خبرو کې د دفاعي چارو سیړنکار ریټایرډ سعد محمد خان وویل چې پاکستان په دې پروسه کې ستر رول لري او باید چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو اترو کې خپل دغه رول ولوبوي. پاکستان وایي چې په طالبانو د دوی اثر دومره زیات نه دی څومره چې ویل کیږي. اگر چې په دې غونډه کې د طالبانو نمائندگان ناست نه وو خو یو بل غونډه زر کیدونکې ده چې پکې به د طالبانو د افغانستان او د چین نمائندگان ګډون کوي او پکې به د خبرو اترو د شروع کېدو په اړه باندې بحث کیږي. طالبانو هم د خبرو شروع کولو ویلي دي خو وایي چې دا وار به خبرې د پاکستان پر ځای بل کوم ځای وي چې دا خبره څوک ونه کړي چې ګنې د افغانستان طالبان د پاکستان د اثر لاندې دي. امکان شته چې بیا دا خبرې یا دا غونډه په قطر او یا چین کې وشي. د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د نمائندګانو بل غونډه به د راتلونکي ګل په ورځ په کابل کې کیږي.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د پاکستان یو خبری ادارې د ملک داخله چارو د محکمې د خلی ویلی دی چې پوز او د ملک امنیتی ادارو په ملک کې د داعش تندر با ډلې سره مرستو او همدردی لرونکو خلکو پر ضد یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. پاکستان تر اوسه پورې په ملک کې د داعش د موجودګۍ نه انکار کوو. نور حال په دې حق باندې د پېښور نادر ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي.
د پاکستان یو خبری اداره انلاین یو راپور تر مخه د داخله چارو محکمې لخوا اعلی حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی شوی یو راپور تر مخه حکومتي ادارو او پوز د هیواد مختلفو برخو کې د هغه ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړی دي کوم چې داعش اړخ تمایل دي. راپور تر مخه حکومت د فیسبوک او ټویټر اکاونټونه هم تړلی دي کوم چې د داعش پلویانو استعمالولو او د هغوی تبلیغات یې پی کولو. دغه اکاونټونو ځنې استعمال کوونکي هم استخباراتي ادارو نیولې دي. د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر حسین شهید سهروردی وای داعش پاکستان کې نوې خلک نه دي. دغه ډلې پلویان هغه خلک دي کوم چې چا وړاندې نورو ترهګر ډلو سره اړیکې لرلې.
داعش مطلب دا نه دي چې دا نوې سرنه به ریکروټمنټ کیږي او نوې سرنه به د دې ایدیالز بچې خلکو به برین واشنګ کیږي او بیا تاسو نه دا خو الریډي سنس اورګنایزیشن کې به خلک کی هغه یو اورګنایزیشن نه خپشي بل ته به ځای کی او داعش دې ډیر زبردست پیکیج ورکړي. ډیر امدار دا سات د دنیا ټولو نه امیر دهشتګر تنظیم چې داعش دی پیسیم ډیر زیاتی ورکي پیسے ریسورسز ما سره زیاتی نو ما ته لګی چې داعش ننیا سبا بهرل راضی با او دې لپاره موږ ته ځان تیارول پکار دی چې دې سره څنګه طریقې سره موږ جنگ کوو.
انلاین خپل راپور کې دا هم ویل دي د ټویټر 15 اکاونټونه داسې هم دي کوم چې د برتانیې نه استعماليږي او دغه هیواد کې موجود د داعش پلویان په دغه داسې خبري کوي چې ځوانان دغه تر هغه ډلې ته مایل کړي. پاکستان دا هسي کوي په سوشل میډیا د داعش پلویانو ټول لارې بند کړي او دغه تنانو ته هم ځان ورسوي سوچ د داعش په مرسته کې خبري کوي. پروفیسور حسین شهید سهروردی وای د داعش نه د نړۍ نور هیوادونو محفوظ ساتلو لپاره په منځني ختیځ کې د هغوی املا ماتول پکار دي او تر اوسه منځني ختیځ کې داسې ګامونه پورته نشولو چې د هغوی املا ماته کړي.
داعش چې کوم دی هغه یو خدای دې د دې ملا الته میډل ایست ماتول پکار وا هغه مونږ نه دې کړي چې تاسو وګوري طالبانو یې زمانه کې مونږ داوی چې تاسو د افغانستان شیر د پاکستان ته بند راځي تاسو وګوري نن ټول پاکستان هغه لپیټ کړي تاسو د زمانه کې القاعده باره کې مونږ دا خبره کول هغه به هغه مراله نو داعش هم داسې دی لکه دې کې چې دې ډیر زیات خوشامي کې نه دي پاتې کې تل پکار کتاب بالکل بن راځي او مونږ سره طریقې سره چې دا مونږ بن پرې دو دا پر راځي او دې لپاره تیاری پکار دی.
پاکستان کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان او پوځي چارواکي بار بار دا خبره کوي پاکستان کې داعش ډلې هیڅ وجود نشته دي او نه به دوی دغه ډلې سورې د هیواد کې پریک دي. ولی د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله سورزی وړاندې میډیا سره خپل خبرو اترو کې ویلی وو پاکستان نه خوښ سلو پوری تنان داعش کې شاملې دلو لپاره عراق او شام ته تللی دي. د پاکستان سکیورټي ادارو اسلام آباد سیالکوټ او لاهور نه هم ځنې داسې وسلوال نیولې دي په هغوی دا تورونه دي دغه تنان داعش لپاره پاکستان کې کار کولو. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اردوونکو موږ به تاسو ته ووایو چې د پاکستان په وخت مطابق سبا لا هم دی وخت به تاسو د امریکې صدر براک اوباما نیخ په نیغه باندې سټیټ آف د یونین وینا اوري. دا به سحر په خبرونو اولنۍ برخه کې زمونږه شروع کیږي کوم چې د پاکستان د وخت مطابق د سحر خبرونه دي یعنی هم د دې وخت د 3 غنټو خبرونه دي او تاسو باندې خپل غبندې د امریکای د صدر براک اوباما سټیټ اف د یونین وینا او ری سټیټ اف د یونین د امریکای دواړه کانګرس ایوانونو ته وینا وي او دا به د امریکای د صدر په هیڅ باندې اخیری وینا وي یعنی اتم ځل باندې به هغه کانګرس ته وینا کوي چې پکې به هغه د خپلو تیرو وختونو کامیابی هم وای او د راتلونکي اخیری کال لپاره د هغه څه ترجیحات دي کم کم څه کول غواړي څه اهداف یې ځان ته ایښودي دي پوره ایجنډا به وړاندې کوي او دا به تاسو نیخ په نیغه باندې زمونږ په دې خبرونو کې اوري. په دې باندې به مونږ تاسو سره بحثونه هم وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو اوس ځو د افغان د عراق په یو شمیر برخو کې د ګل پورس سلور بمی چاودنی شوې دي او په دې کې لږ تر لږه 2 کسان وجلې شوې دي. یو په شی اکثریتي سیمه کې غټه بمی چاودنه شوې ده، ځانمرګي حمله شوې ده، وسلوالو اول چاودیدونکو اول ډز وکړې د هغې روسي بدن پسې تړلي مواد والو زول. یو تفصیلي رپورټ په تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
اسلامی ریاست یا داعش تیر ورځ په عراق کې ترسره شوې د سلور هغه ځانله ځانمرګي بریدونو ذمواري په غاړه اغستې. په کومو بریدونو کې چې لږ تر لږه 2 کسان وجلې شوي دي. په بغداد کې د یو مال دننه اول یو وسلوال د خپل ځان الوزول وړاندې ناتاره ډزې کړې دي او دغه مال د زیاتره شیعه مسلمانانو د آبادۍ په سیمه کې راځي. د دې سره سم د دغه مال نه په لږه فاصله کې هم په بغداد کې په یو لاره موټری بمی چاودنه شوې ده. یو عیني شاهد چې د یو ماشوم د مړي سره خوا ته ولاړ وو، دغه ماشوم ته په اشاره ویلي چې د ګناه صدا. هم د ګل پرواز دوه نور ځانمرګي برید کوونکو خپل ځانونه د یوې کیفې بهر الوزولې دي. په دغه بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 2 ده، خو داعش وایي چې 9 کسان یې وجلې دي. داعش د عراق شمالي او غربي برخو په لویه کچه سیمه باندې قبضه لري او اکثره د شیعه مسلمانانو زیاتې آبادۍ والی سیمې په هدف کوي. اخوا د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي چې سعودي عرب لبا په منځني ختیځ کې یاغي توپ ته د ودې ورکولو او نسلي کرکې او نفرت خورولو یا امن ته د ودې ورکولو په لړ کې رول غوره کول وي. تیر ورځ د نیویا ټایم په یو آرټیکل کې هاغلی ظریف د سعودي لخوا د ایران د نیوکلیئي معاهدې مخالفت سره سره د سعودي په یمن کې پوځي کمپاین باندې سختې نیوکې کړې دي. د دې سره سم هاغلی ظریف د ایران سفارتي ودانو او تیر کال د حج په مهال په سلګونو ایرانیانو په وجنه باندې هم په سعودي نیوکې کړې دي. یاد دی وی چې د تیر کال راسې د ایران او سعودي ترمنځ تاوتریخوالي کې زیاتوالی راغلی دی او دواړه سیمه ییز طاقتونه په یمن او شام کې روانو لانجو په مخالفو اړخونو باندې ولاړ دي. یو اونړواندې سعودي اعلان کړو چې د ایران سره سفارتي اړیکې ختموي. سعودي دا اعلان په تهران کې خپل سفارتخانه باندې د غوسې ډکو خلکو لخوا د حمله رستو کړي. کم خلک چې په سعودي کې د یو وتلی شیعه عالم ته د مرګ سزا په سر باندې لارو کوسو تراوتی وو. هاغلی ظریف د سعودي لخوا د شیخ نمر النمر وجنې ته د ظلم څخه ډک وجل ویلي دي. په نیویا ټایمز کې راغلی آرټیکل کې هاغلی ظریف دا هم ویلي دي چې ایران په سیمه کې تاوتریخوالي ته د ودې ورکولو خواهشمند نه دی. نوموړي ویلي دي چې ورته د یاغیانو لخوا جوړ کړی شوي دړکې لپاره د یو والی ضرورت دی. د ده سره سم د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر هم د تیر اتوار پر ورځ ویلي چې تهران بعد د عرب هیوادونو ردعمل سره مخ کیږي که چېرې د نسلي تشدد او ترهاګرۍ مرسته یې جاري وساتله. الجبیر دا خبره د عرب لیگ خارجه وزیرانو یوې بیړنۍ غونډې په مهال کړې ده، چېرته چې هغوی په ایران کې د سعودي سفارتي دفتر باندې د برید غندنې لپاره یو ګډ بیان هم جاری کړو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس زو د شام اړخته چرته چې په دریو خارونو کې گیر د قحط سره مخ خلکو ته د ملګرو ملتونو نړیوالو ادارو لخوا بشري امداد رسیدل شروع شوی دی. په دغه خارونو کې مدایا خار ته ټولو زیات په میډیا باندې راغلی دی، چرته چې د ولګې د لاسه د ماشومانو او د خلکو چجې هم راوتلې ښکاری. ډېر خلکو به دغه تصویرونه لیدلي هم وي. یو تفصیلي رپورټ په تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
نږدې شپږ میاشتې د بندیز یا تړل کېدو وروسته د مدایا خلکو ته د ګل په ورځ لومبې امدادي قافله ورسېده، چېرته چې د سرو صلیب د خوراکي او دوایانو امدادي ټرکونه د ملګرو ملتونو د ګاډو په حفاظت کې رسیدلې. دغه کار د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د شام حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ د یوې لوزنامې وروسته سرته ورسېدو. په لندن کې میش فداح جاسم د چا نیا نیکه ترونه او تروریانې چې په مدایا کې نښتې دي د دغه امداد هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه هر څه پوره نه دي. دی وایي هلته یخنی ده، نښتې خلک لوږې راغستی دي او دغلته تنګ شوي دي. دوی غواړي چې د دغلته نه راووزي. موږ دغلته د امداد د رسېدو هرکلی کوو، خو موږ ته ویل شوي دي چې دغه امداد به یوازې یوه میاشت پورې کار وکړي.
دکتور خالد من قلب المشفى الميداني،
مدایا ته د امداد په داسې حال رسیدلې چې دغه تا د تیرو شپږو میاشتو د بندیز وروستو د بدحالۍ تازه ثبوتونه رامخته شوي. د دغې سیمې نه راغلي ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې ماشومان، لوی بوډاګان د خوراک د کمۍ د لاسه ډیر کمزوري شوي او د حرکت کولو نه وتی دي. د ملګرو ملتونو وینا ده داسې ثبوتونه هم موجود دي چې دغلته خلک د لوږې د لاسه د مرګ سره مخ شوي. په واشنگټن ډي سي کې د اردن پاچا عبدالله او د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری ترمنځ د ملاقات وروستو د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری ویلي چې مدایا ته د پوره تګ اجازت پکار دی. ښاغلی جان کیری وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د شام د مرستې په اړه غونډه کې موږ په دې راضي شوي وو او دغه خبره موږ بیا هم کوو چې مدایا ته پوره داخلېدلو اجازت پکار دی او په دغه کار استادی پکار ده. د شام حکومت او د هغه ملګري ډله حزب الله د مدایا د تړلو تور ردوي او د شام حکومت پر ضد یاغیانو باندې تور لګي چې دوی څوک دغه کلی ته نه پرېږدي. په لندن کې میش جاسم بیا وایي دغه خبره دروغ ده. دی وایي چې د شام حکومت دغه خلک دې حالاتو ته رسولي دي. دا یو منظم او ګنده جګړه ده چې دوی پکې دغه قسمه کارونه د څو کلونو راسې کوي. مدایا یوازې ځین دی چرته چې داسې
کیږي. war tactic, you know, that they've been using for over 2 years. دغه معاهده
تر مخه به د خوراک او د وینو نورې قافلې په ادلیب کې د شیا آبادی دوه کلو ته هم رسیږي. د کم پاړه چې د شام حکومت تور لګی چې یاغیانو په قبضه کې دي، خو یاغیان بیا دغه تورونه ردوي. اخوا د عراق نه راغلي رپورټونه وایي چې په موصل کې امریکایي هوایی بمبارۍ کې د داعش د نقدو پیسو یو مالخانه الوتې ده او پکې پرتې په میلیونونو ډالرې سوځېدلې دي. د پینډاګان یو چارواکي ویلي دغه پیسې په غیر قانوني توګه د تیلو په خرڅولو، د خلکو تختولو او لوټ مار کې راجمع شوې وې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی چې پکې په لکونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکول کیږي. په دې باندې رپورټ د سیمینار زمونږ خبریال شاهین شاره کوي.
د کال 2018 اولنې پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین نن په پوره خبر پښتونخوا کې شروع شوی دی او ټولنه زیاتې ترخګرۍ او د پولیو ځپلې شوې سیمو یعنی خیبر ایجنسۍ کې باړه او جمرود، بنو کې باکاخیل او جانی خیل او دې ترڅنګ شمالي او جنوبي وزیرستان کې به اوه ورځې پولیو مهم جاري وي. په دې سیمو کې امنیتي ادارو لخوا د پولیو چارواکو تحفظ سخت انتظامات کړي شوي دي او په تیر کال 2015 کې د فاټا او افرز نه خاطرخوا کمې سره صرف 14 پولیو کیسونه رپورٹ کړی شوی دی. ولی چې په دې سیمو کې د پولیو کترونه انکاری والدینو تعداد 2% ته رقم کړی شوی دی، خو د دې باوجود هم د ضلع 400 عموماً ایجنسی په پولو پرته سیمه یعنی 25 دیهات اوسیدونکي پولیو کترونه خپل مطالبو په بدل کې انکار کوي.
د ټوله کلی د ټوله علاقې دا فیصله کړی ده چې یاره دوی رالل بیا آینده د پاره نو موږ به چې کوم دی خپل غړو د چکم دی د اساس کې نه ورکو. دا غی پورې چې سو پورې زمنګ مطالبه نه حل شوه موږ چې کم دی یادې پیجن صحیح کی او یادې په علاقه کی زمنګ د کورونو شاته بالکل موږ سره په وسه سپیټال دی غی پیجن صحیح کی دی کاون سپیټال او موږ دا غوړو چې موږ د دې جن صحیح د طرف نه چې کم د پولیو ساس کی موږ دا غوړو چې غوړه شو زمنګ غوړو ته دغه ساس کی خو نه صرف چې دغه ساس کی موږ ته کی بلکې د دغه علاقې سره چې زمنګ کم طریقې ته کورونو موږ دا غوړو چې موږ هم دغه یکون د تحصیل نو
او په دې راجم شو کسانو کې ځای اوسیدونکو عابد وای چې د خپل دوه بچو ته پولیو کترین نو ورکول له عمله ویره هم لري، خو تر څو چې د دوی مطالبه نوې منزوره تر هغه به د سیمې یو ماشوم ته هم پولیو کترین نه چوي.
چې زمنګ ماشومان د ویکسینو نه پاتې شي موږ ته دا یې راشتره چې دوی ته به دا بیماری او دا مرض ولګي. خو اوس چې کوم دی نو موږ په دې خبره باندې نه پوهیږو چې یاره اوس مثال خبره موږ ته چې کوم دی نو اوس علاقه چې کومه ده بالکل کون سره پیوسته او د کون چې کوم دی نو د پولیو ټیم چې کوم دی موږ ته نه راځي موږ تر چارته دی نه راځي موږ نه چارته ده د دې جنه 45 کیلومتر کې پراته او ګاون چې کوم د موږ سره په نیم کیلومتر نه په کومه فاصله کې
یاد دی وی چې د متنازع سیمه اوسیدونکو په تیر ځل هم د پولیو کترو نه انکار کړی وو او پر روان مخ کې هم د پولیو کترو نه اچولو اراده لري خو بلخ د ځایی انتظامیه او صحت چارواکو د ډیوا رادیو سره دی په حق له هر قسمه خبرو اترو نه معذرت وکړو شاهین شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټی وی مومن ایجنسی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غباندې اوري د هانګ کانګ آبادی سخوب شا وو ملیون د خو پدې کې صرف 200 ټیلران دی او دا دغه خلکو لپاره چې سمره کپلی دی په هغه باندې ډیر کم دی د دې لپاره چې زیاتره د دوی چې سمره پورې کپلی دی هغه په چین کې ګنډلې کیږي په دې حق باندې یو رپورت د وایس اف امریکا تاسو ته موږ همکارا فوزی انجم وړاندې کوي
څنګه چې ټیکنالوژي مخ په ترقی روانه ده دغه شان د خلکو د ژوند په هر اړخ کې هم ورسره بدلون یا بهتري راځي تاسو به کتلی وي چې درزیان چې کله په آرډر جامو جوړولو د پاره د یو گاګ ناپ اخلي نو د ناپ اخیستلو والا فیته را واخلي او په جټ پټ کې ناپ واخلي لیکي بیا ورسته ولی اوس خو په هانګ کانګ کې درزیان په آرډر د چا گاګ جامو جوړولو د پاره په 3D سکینر باندې د هغه ناپ اخلي یو 3D سکینر د یو سیز یا د چا بنده اوچتواله پلنواله او غټواله هو بهو دغه شان درته خای چې سرنګه پرشتیا وي نو خپل سوچ وکي چې بیا به ورته درزی سه زبردست صحیح جامې جوړوي دا د اوسنن ایلن چین گیگیانو ٹیلر تر اغلے دے چی خپل یو سوٹ ورتا جوڑولو دا پارا ورکڑی خود سوٹ دا پارا با ناپ یو 3D سکینر اخلی دلتا دغه شان دا ناپ پر کولو نا ورست چین ویل
I felt like 3D managed to measure more thoroughly and more
ما تا دا سی محسوس شوا چی لکه 3D دیر صحیح ناپ اخستوی زما او زما دا وجود زیاد اندامون پکے شامل وی یو حساب دا خبره صحیح هم ده ځکه چې د 3D سکینر للارې ناپ ورکولو د پاره گاکان یو کوټې ته دننه لاړ شي هلته ناپ ورکولو د پاره ودرېږي او دغلته 3D سکینرز په لسو سیکنډو کې بیلو بیلو زاویو نه د هغو شل د پاسه سل ناپونه واخلي او دغه معلومات بیا د درزی د ټیبلیټ یو ایپ ته ور ورسیږي د گیگیانو د مالک میتھیو لی وینا دا
3D makes the process better and easier
چې د 3D له برکته دا کار بهتر توګه باندې وشي او آسان هم شي کېدای شي چې له دې وجه نور زلمی کسان هم د درزیتوب کسب طرف ته د راتللو سوچ وکړي ورسره زیاتوي چې
It's either a dying trade or we can revitalize it with
یا خو بدا کسب ختم شي بالکل او یا د ټیکنالوژي له برکته مونږ یو نوې ژوند ورکول شو ورته چې داسې به د دوی د پوهنه او مهارت یو ریکارد هم پاتې شي
ګران اردوونکو په دې د باندې زمونږ د دریو ساتو خبرونه سره رسیدي زمونږ سره پروډوسر وو اشفاق خومن او انجینیر وو جان د حقیق هم موږ باندې کوو ټیکنیکل سایت ته زمونږ سره مرسته کولی خو سباله موږ تاسو یو ځل بیا وایو چې د امریکای صدر براک اوباما با سټیټ اف د یونین وینا کوي دا به د صدر په حیث باندې د نوموړي اخیری وینا بي چې پکې به د خپل تیرو کلونو کامیابی او راتلونکي یو کال لپاره تګلار وړاندې کوي هم په دې د باندې زمونږه د درې ساعت خبرونه سرته رسیږي زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم الله پامان